السلام علیکم ستړي مشه دغه خبری ټولګي ته موزه صفی الله ستانګزه خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونه شي. نصیر احمد فائق تیره شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دي چې په دې غونډه کې د دغه ډول بحث د مطرح کېدو واړه نه دی. ویل شوي د مې پر لومړۍ او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش کوي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد څرګندونو زیاتې لانجې وپارولې. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب بحث کیږي. خو د ملګرو ملتونو یو ویاند راسته وویل په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په باب بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کارمنې کړ، دې کاري پراخ عکس العملونه وپارول. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په یو بل خبر کې اوري چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد تازه په څرګندونو کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو او نجونو په ارتباط باندې له خپل دریځه نه پشا کیږي. هغې دا خبرې تیره شپه په خپل ټویټر باندې لیکلې دي. دا وروسته له هغه چې په امینې محمد باندې په د افغانستان په خواله رسنیو کې په پراخ کچه باندې توند خبرګونه او نیوکې راغلي. د هغې د څرګندونو په ارتباط چې د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه یې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شنبه پیلېږي او 19 ورځې به دوام کوي. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل د اپریل په 19مه به د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل شي چې څلور لوبډلې پکې ګډون کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د سودان له پلازمینې خرطوم د امریکا د حکومت پرسونل تخلیه کړ. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون وکړه او زیاته کړه چې واشنگتن په خرطوم کې خپل فعالیت ځنډولی دی. د عبدالفتاح البرهان په مشرۍ د سودان د پوځ او د محمد همدان دقلو په مشرۍ د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ځواک ترمنځ جګړې د تیرې اونۍ له شنبې ورځې روانې دي. ولسمشر بایدن په خپله اعلامیه کې وویل دغه شخړې تر اوسه د سلګونو ملکیانو د مړینې سبب شوي دي. د هغه په وینا دا شخړې د منلو وړ نه دي او باید ودرول شي. له سودان څخه د بهرنیو وګړو د ایستلو پروسه د ستر سمندرګي له لارې پیل شوې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د 14 میاشتنی یرغل د ختمېدو لپاره پر روسیې د لاسختو بندیزونو لګولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی زیلنسکی په خپله ویډیوي وینا کې چې پرون ناوخته خبره شوه ویلي د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو د بستو پر جزئیاتو کار روان دی. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې سخته جګړه روانه ده، کیف د نورو مهماتو غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ نن یکشنبه ویلي تر ټولو سخته جګړه دا مهال د دونیتسک سیمې پر بخموت او مارینکا ښارونو روانه ده. په خارکیف کې محلي چارواکو ویلي تېره شپه په دې ښار کې د روسیې د لږ تر لږه 5 میزایلو تر لګېدو وروسته یو ملکي زیربنا په اور سوځېدلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو په بخموت کې ځینې پرمختګونه کړي او هلته درې بلاکونه نیولي دي. د آزادې اروپا ازادي راډیو د سختې جګړې په ډګر کې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نشي تاییدولی. خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصيل لپاره د ازادي راديو ويب پاني ازادي راديو دات کام ته ورشه. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. په دغه راپور کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دوحې د راتلونکي غونډې په ارتباط باندې څه ویلي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونه شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش مرستیاله امینه محمد وای د دغه سازمان په وستون نه خوځیدونکې ده او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. په پښتو ادبیاتو کې د اختر د ځای ځایګي په اړه هم تاسو ته یو ځانګړی ریپورت لرو.
خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار راته ښکاره کړي د لیلا.
نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری ټولګه ته مو بیا هم خراغلاست هم اختر مهم مبارک شه. رابشو اولی موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیره شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. ویل شوی د می پر لومړی او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش کوي. په دې اړه پام وکړئ د امید زهیر مال ریپورت ته.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیره شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث نه مطرح کېدو وړ نه دی. د اپریل 14 د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینې محمد د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې وی غونډې ته خبرو کې ویلي وو دا سازمان پر راتلونکو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبرې وشي. د هغې دې څرګندونو پراخ غبرګونونه راپورته کړل، تر دې چې د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک د اپریل په 14 یوې خبري غونډې ته وویل د حکومتونو رسمیت پیژندنې موضوع د دې سازمان د غړو هیوادونو په لاس کې ده. هغه د امینه محمد د خبرو په اړه وضاحت ورکړ او ویل د هغې موخه دا وه چې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د بشري مرستو د رسونې لپاره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د دې وزارت یو ویان ویدان پټیل د اپریل په 14 یوې خبري غونډې ته وویل دوحه کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي کانفرانس کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه هر ډول خبرې اترې ورته د منلو وړ نه دي.
د دې غونډې موخه هیڅکله د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه دی، او په دې غونډه کې هر ډول بحث چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه وي موږ ته هیڅکله هم د منلو نه دی.
په پام کې د می میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه د انټونیو ګوتریش په کوربتوب وشي. په دې غونډه کې به د تړلو دروازو تر شا ګډون کوونکي هیوادونه د خپلو ګډو موخو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت د یو باثباته حل په اړه خبرې وکړي. طالبانو لا نه ده روښانه کړي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او که نه، او تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان هم نه دي ویلي چې آیا طالبانو ته یې په دې کانفرانس کې د ګډون بلنه ورلېږلې که څنګه. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی په زلونو له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي چې د دوی اوسنی رژیم په رسمیت وپیژني، خو دا غوښتنه یې تر اوسه هیڅ هیواد او تر خوای ملګرو ملتونو نه ده منلې. د طالبانو اوسنی حکومت که څه هم په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری مجلې ته غوښتست. اوس هم ورزود ملګرو ملتونو د مرستیالی امینی محمد ریپورت. اغلی امینی محمد تازه په سرګندون کې ویلي چې دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکې دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پر ورځ په یو ټویټ کې ویلي هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپله مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند د نوموړي څرګندونې له توند غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیال امینه محمد وای دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد شامی پراس په ټویټ کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی. اغلی محمد دا هم ویلي چې دغه ټولې ښځې او نجونې زما په زړه کې دي چې په اختر او هره بله ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپله مذهبي عقیده نشي عملي کولی. دا څرګندونې په دوحه کې په جوړیدونکې غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو د لومړنیو شرایطو د بحث په اړه د نوموړي د څرګندونو په دوام ده چې له توندو نیوکو سره مخ شوې ده. خو د ملګرو ملتونو د ویاند مرستیال فرحان حق بیا په دوحه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو ته وویل هغه غونډه چې د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه په دوحه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړیدو تمرکز کوي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان د امینه محمد شنبې د ورځې څرګندونې ته په اشاره سره وایي له عملي ګامونو پرته له افغانو ښځو لفظي ملاتړ بسنه نه کوي. مدني فعاله مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
دا چې لومړی د یوې تروریستي ډلې سره همغږي کېږي او ورسره درېږي او په وینا یې د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالته کېږي. بیا د تل په شان وایاست چې موږ د افغانستان له ښځو سره یو، پرته له دې چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړی موږ نسو کولای چې چوپ پاتې سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
په دې اړه نور غبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا لغوه شوي او اوس په بهر کې فعالیت کوي د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلي دي. د دغو نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولی او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقونو د ټینګښت لپاره له ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغو غبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل د امینه محمد موخه له دې څرګندونو دا ده چې په افغانستان کې بشري مرستو د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوال ټولنې همغږي مهمه ده. وروسته له دې چې طالبانو د اپریل په څلورمه په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوو، ملګرو ملتونه وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د مې میاشتې تر پنځمه نیټې ترسره شي. خو د طالبانو حکومت د ښځو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشري مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
سلامونه، اختر مبارک شه، مزونه روژی طاعتونه او عبادتونه مو قبول شه. خپل ټولو مینوالو هیوادوالو خپلوانانو دوستانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسو ټول په امان کې اوسي او له خپلو درنو کورنیو سره ښه شپې ولرئ.
درنو لیدونکو او اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس به ورشو د اختر او پښتو په اړه یو ځانګړی ریپورت ته. په پښتو ادبیاتو کې د اختر ځای ځایګی چیرته دی؟ شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي چې اختر د مینې او د خوښیو د شیبو سمبول دی. په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزی یو ریپورت جوړ کړی چې د ښاغلي لیوال په غږ باندې پیلیږي.
رحمان بابا فرمایي په پیری کې د ځوانۍ چارې نخایي، ته په ورځ د عاشورې به څه اختر کړې. خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار را تخکاره کړي د لیلا.
لیکوال، شاعر او څیړنوال عبدالغفور لیوال و. ښاغلی لیوال اختر د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي. وایي چې په همدې تشبیه سره په پښتو ادبیاتو کې په پراخه کچه ذکر شوی دی.
اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول دی. د ژوند ټولې خوښۍ چې په یو ځای سره راټولې شي، په تیره بیا د معشوقې وصال، دا شیبې له اختر سره تشبیه شوي دي. اختر د خوښیو نښه ده. په کلاسیکو، مدونو، معاصرو او فولکلوریک شفاهي ادبیاتو کې اختر د همداسې خوښیو د شیبو سمبول په توګه په پراخه توګه
ذکر شوی دی.
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی د پښتو څانګې پخوانی استاد پوهنمل محبوب شاه محبوب وای اختر د پښتو شفاهي ادبیاتو یو له مهمو توکو څخه دی چې ډیره یادونه پکې شوې ده. د ښاغلي محبوب په خبره دا یادونه په سروکو، کاکړۍ، غاړو، نارو او د شفاهي ادبیاتو نورو چوکاټونو کې هم موجوده ده، خو په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډیره ده.
ځانګړي ډول په لنډیو کې د اختر یادونه بیخي زیاته شوې. مثلا ویل شوی دی چې لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشحاله شمه، یا دی ته ورته مثلا جانان لوی اختر کې راشه، ما په واړه اختر کې ډیر ژړلی دی.
ښاغلی محبوب وایي په لکونه داسې لنډۍ شته چې د اختر یادونه پکې شوې ده. نوموړی هم د ښاغلي لیوال د خبرې په تایید سره وایي چې په دغو لنډیو کې اختر د خوشحالۍ او د یو ځای کېدو په نوم هم یاد شوی دی. د یادونه دی چې یو شمېر اختریز شعرونه او لنډۍ د بېلابېلو سندرغاړو لخوا له موسیقۍ سره هم ویل شوي دي، چې د اختر په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې ډېر اورېدونکي لري.
د پښتو ادبیاتو او پکې د اختر د ځای ځایګي په ارتباط مهم رپورت واورید. په همدې پلمه باندې نن د کتاب نړیواله ورځ ده، د اپریل درویشتم هر کال د کتاب د نړیوال ورځې په توګه باندې لمانځل کیږي په نړۍ کې. په افغانستان کې هم شاعرانو او لیکوالانو په تیرو کلونو کې د دې ورځې په درنښت باندې غونډې سره کړې دي. همدا شیبه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو پخوانی استاد او شاعر او لیکوال چې اوس په واشنگتن کې دی، دوی را سره میلمه دي. د کتاب د نړیوال ورځې په ارتباط به له دوی سره خبرې وکړو. ښاغلی محبوب شاه محبوب، ستړي مشه، پروګرام ته ښه راغلی، اختر مو مبارک شه. د کتاب د نړیوال ورځې په مناسبت کراته وایي چې دامګړی په پښتو کې خصوصا په دغه سي اوسنوي حالاتو کې د کتاب په اړه باندې کراته وایي خپل نظر.
سلامونه خو شاري ستانګز سي تاسو سلام او ساسله د رسنیو له طریقې ټولو درنو اوریدونکو او لیدونکو ته هم د کوچنی اختر مبارکي او هم د کتاب د نړیوال ورځې مبارکي درته وایم. لبده مرغه موږ په داسې حالت کې قرار لرو چې له کتاب سره دوستی، له لوست سره دوستی او یا هم د لوستنې له فرهنګ سره مو دوستی یو څه کمرنګه شوې ده. که څه هم یو اړخ په د افغانستان اوسنی وضعیت، ستونزې، مشکلات، غربت او کاملا یو داسې بدلون چې هیچا یې تمه نه کوله. دویم اړخ بیا د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ دی چې له بده مرغه دغه پرمختګ نه یوازې دا چې په افغانستان کې یا په ځانګړي ډول په پښتو ژبه خپل منفي اغیز او مثبت اغیز هم ښیندلې، بلکې په ټوله نړۍ کې یو څه د کتاب د لوست مینوال کم شوی دی، ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی. ټول خلک انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري او دغه ټکنالوژۍ دغه اسانی رامنځته کړې ده چې اوس زموږ ګڼ دوستان ځوانان د کتاب له لوستنې سره بی علاقه شوي دي. مثلا که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې د مثلا چټ جی پی ټي یا د تور ته ځین نور داسې سافټویرونه رامنځته شوي چې موږ وغواړو چې یو موضوع پیدا کړو نو اړتیا به نه وي چې لس دولس کتابونه ورپسې مطالعه کړو، بس په هماغه کې سرچ کړو، ډېر په اسانۍ موږ ته پیدا کړي. نو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د کتاب د لوست مینوال کم شوي. همدارنګه په افغانستان کې خو غربت، روان سیاسي وضعیت، کړکېچ، د پوهنتونونو بندښت او دې ته ورته سلګونه لسګونه نور دلایل دي چې د کتاب د لوست مینوالې له بده مرغه کم کړي دي.
مننه محبوب صاحب، زه غواړم دا مو پوښتم چې ستاسو یادونه وکړه چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره په افغانستان کې خو به انټرنیټ او ټکنالوژي ته دومره لاسرسی هم نه وي، یعنی هغه ټریډیشنل کتاب لوستل شته. د هغه فرهنګ د دود لپاره دغه تیرو کلونو کې څومره هڅې وشولې او فکر کوي چې اوس دغه هڅې کومې خواته روانې دي، یعنی په ځای پاتې دي که تتي شوي دي د نورو ګڼو برخو په څیر باندې؟
ګوري ک روسي شلو کلونو ته وګورو او د شل کلونو د افغانستان روسي شلو کلونو سرپرته لکونه پرمختګ او بدلون چې د کتاب لوستنې د فرهنګ په برخه کې رامنځته شوی په تیر شلو کلونو کې یعنی د تیر شلو کلونو لاس راوړنې کاملا په تیر شلو کلونو کې بیساری او کمساری دي ځکه په دغه تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت دوره او په دغه دوره کې موږ تاسې کې یوازې د پښتو ژبې د کتابونو شمیر ته وګورو نو په زرګونو عنوانه د پښتو ژبې کتابونه چاپ شوي دي په لسګونو خپرندوی ټولنې جوړې شوې دي کتابتونونه جوړ شوي دي او په لویه کې د کتابونو او د کتاب سره د علاقې موضوع ته په شعوري او غیر شعوري ډول کار شوی مثلا که زه تاسو ته یو مثال درکم په 2013 کال کې موږ له بده مرغه په ننګرهار کې یو کتابتون لارول کتابونه نه لرل دغه یو لوی بدمرغي و فقط یو ډانچو یو جوړښتونو کتابونه نو موږ اوس یو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین ورته پیل کړ چې څو کتابونه راوړي اما هو د خلکو اړیکه او دوستی او علاقه له کتاب لوستنې سره دومره زیاته و چې یوازې په شلو ورځو کې 8000 عنوان کتابونه راټول شول اما کتابتون اوس فعال دی پاره وخت کې هم ما به چې لګنو دوستانو احوال خسته نو خلک براتل کتاب ویل وسته دویمه مسله د ټکنالوژي او د کتاب د دودیزی کتاب لوستنې مسله ده ګوري هغه دوستان ملګری چې مثلا کتاب ته لاسرسی لري کتاب لوسته هغه ټکنالوژي ته هم لاسرسی لري مګر هغه سیمه چې الته هغه کتاب ته لاسرسی نه لري ټکنالوژي ته هم لاسرسی نه لري اوس که تاسو ګوري په دې روسیو کلونو کې څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کړي یا مثلا کتاب پرمختګ کړي هغه هم ټکنالوژي ته موږ نږدې شوی یو یعنی د ټکنالوژي پرمختګ اساس فاصله کتاب ده لاسونه ده چې بیل کتاب بشوکی اساس کتاب دی ولیکله چې اوس د ټکنالوژي د اوج په وړي ته ورسیده کتاب ورو شاته کیخه د سینل چې کاملا بل منځزي ولید لوست مینوالی کمی کیدې شمه تخصصي خلک کتاب ولولي کیدې شمه خلک چې اغوی ارتیا لري د په هنتون یاري تورتن روس دا اوس تاسو وګوري په افغانستان کې
مننه محبوب صاحب زه غواړم لند اخر کې کلند راته وي چې وخت هم کم دی په وسنی دور کې چې طالبان واکمندي د دوی چلند خصوصا د کتاب د نشر او چاپ په برخه کې تاسو څنګه ارزوي آیا هغه خلاص لاس چې په خوا شاعرانو او لیکوالانو درلوده اوس فکر کوي لري که څنګه لند کراته وي
څوک چې د پوهنتون دښمن وي د کتاب دښمن وي د زده کړو دښمن وي د زده کړو مخنیوي کوي نو طبیعي ده چې هغه به خپل دښمني پالي له بده مرغه د طالبانو دښمني له کتاب سره له قلم سره له سواد سره دا د تیر اوو ویشتو کلونو را په دې خوا روانه ده تاسو که د طالبانو اوله دوره وګورئ هغه وخت هم دوی د کتاب سره دښمني کوله کله چې د جمهوریت په وړاندې جګړه کوله هم مکتبونه یې سوځول د پوهنتون محصلین یې وژل او کله چې دغه د اوس وخت رسیدلی هم پوهنتونونه یې تړلي د افغانستان نیمه برخه له کتاب له لوست له قلم له دغې ټولو نه برخمنه ده نو کچیرې په دغه تیرو 300 کلونو تاریخ ته د افغانستان وګورو یوازینۍ دوره یوازینۍ خلک چې د کتاب دښمنان دغه طالبان دي
محبوب شاه محبوب د کابل پانتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال ډیر مننه کوم چې په دغه پروګرام کې مراسم خبري وکړي د کتاب د نړیوالو ورځو په مناسبت او خپل نظر او تحلیل مو له موږ سره شریک کړ درنو اوریدونکو اوس به ورشو د خیبر پښتونخوا 400 ته د زمکنیو توتانو یا استرابيري په ارتباط باندې یو ریپورت لرو که زمکنی توتان مخوخیږي نو دغه ریپورت وګورئ او واورئ
عبدالرحمن مینوم دی رسرکی د بازار اوسیدونکو مان دا مونږه د ډیر شو قانونه د ډیسټابرې د فصل کرو په دې باندې چې سمره نن سبا تاونو نډیر کیږي ټیک د چ پیداوار هم خدي خو گرانیش و یو پسلور چنده گرانیش و نو ټیک د چ د دې آمدن ډیر دی او دا خ پیداوار دی خو سمره پوره لک په دې باندې بارانونه رالو نو د هغه بارانو د دې هغه فصل متاثر کو او دا لک دا هغه پیداوار نیم پنیما کم شو داغه نه علاوه په دسه یو پسلور چند خوره ګران شوی د ویانې په ګران شوی مرزونه په داغه نه علاوه راځي او
لاول چې سټابرو لګیدنو 2500 روپے کیلو وا کم چې د ملچ او د ټنل سټابري وا بیا را له 280 لا ابل اوس باران شو ایک دم را له داري 200 لا په 220 ډېر په ګران خرڅي خو خپل سټابري ولې دا باران هغه افیکټ دی نو کوم سره موږ سره کو سټوریج موږ بدا ارزان سټابري سټور کولا او په ګران قیمت باندې خرڅولا نو یو یو زمیدار ته پیدا رسیدا نه چې انډستریلس او کوم مالدار خلک دا وي دا پیدا رسیدا د دې منډه سټابري شیدا دا لنډی کوتل ته دی دا کابل ته دی دا چې نو اسلام آباد ته دی ډیر لوګ لوګ خارونه ته دی او لنډی گاونډي هوا تم دی اوس موږ له پکار دی دا دوبه ته سول دی او التر دی هغه ډاکومنټیشن او فارمیلیټی دومره زیاته را چې هغه ته تو ګورن بس مړی پرې دی دی دا
زمانم معشوق معشوق ننګرهار نو په سرکه کې منډې لګېدلې ده د منځ چې روزانه راځو د جلال آباد لپاره د کابل لپاره سوداګانی کوو د لارې مسله صرف دا ده چې موږ په شتاب باندې ډیر انتظار کوو ګاډي زمونږ لیټ کیږي دا د سیو نازک دغه چې ډیر نازک ده نو به چې موږ په ګنټو ګنټو ولاړ چې موږ ته دغه د سبزی او کده سټابري او کده فروټ په حساب باندې به چې موږ ته وخت زر راکې راته لکه کو کیشته مې کوم اصلي اخوې کدی خوې نو به چې موږ زر پاس کی ولې چې دا د سیو شه ده دا ډیر په ګنټو ګنټو کې خرابېږي
زمو کنه ته تانیا سټرابيري په اړه ماته دغه ریپورت واوري دا ولیدم اوس هم د کرکټ د ملي لوبغاړو اختریز پیغامونه تاسو ته خبرو
زه ابراهيم زدران د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم
زه یوسف زازه مل د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم
سید شهزاد د ازادي رادیو ټول لیدونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم
السلام علیکم زه امیر حمزه د ازادي رادیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم هله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ
السلام علیکم ګران هیوادوالو افسر زازه احمد د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادي رادیو له طریقه خپل ټول ګران هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم او الله تعالی مروزه تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول منظور وګرځي مننه
د کرکټ د ملي لوبغاړو اختریس پیغامونه مو واوریدل او وکټل تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه فیسبوک پاڼه او یوټیوب ته ورشه هلته د اختر په مناسبت ځانګړي ریپورتونه مراکش ته لاغېدل نغمه سره مرکه له فرهاد دریا سره د زړه خواله او د کرکټ د لوبغاړو اختریس پیغامونه اوس هم د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را رسیدلی
تاسو لا پیغامونو
سلامونه تاسو ته د زنی رادیو ټول اوریدونکو ته خوشنۍ اختر مبارکي وي مختلف ټول افغانانو دا هغه وګړي چې ناچاره وي او اقتصادي کمزورې وي د پختر خوخی کې د هغوی له ځان سره شریک کړي او هغوی دې هم نه هیروي او هڅه دې وکړي چې له هغوی سره دې هم مرسته وکړي څومره چې کولی شي ځکه تاسو ته واضح ده چې د افغانستان اقتصادي وضع ښه نه ده نو په کار داره چې مسلمانان په هیڅ موږ خپل وجیبه ترسره کړو
سلامونه نیک خیلی خوږ احترامات د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته کوچنی اختر دې ټولو ته مبارک وي خدای دې وکړي چې دغه اختر په هیواد کې د سولې ثبات او امن اختر واوسیږي
السلام علیکم و رحمت الله د ازادۍ رادیو محترم و کارکونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم روژې او لمنځونه اطاعت او عبادت هم خدای دې الله پاک په دربار کې قبول و منظور وګرځوه
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترم و کارکونکو او اوریدونکو ته وایم احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم د سلام نه بعد زه ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم خصوصا خپل هوادوالو ته خدای پاک دې د اختر ورته نیک او مبارک کی او خدای پاک دې موږ او تاسو ټول په هواد کې تل پاتې امن او سوله راولي
السلام علیکم څنګه یا شیز جوړس په خیر د اختر مبارکي درته وایو او ټول کارکونکو همکارانو ته د اختر مبارکي وای او د اختر مبارک سروجه او تروی عبادتونه اطاعتونه مو خدای پاک قبول کړه
سلامونه نیک هله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم زه د یو معلول په خوانی جمهوریت نظام یم یو وخت په لاس می قاد ده تقریبا سکم دوه کال اوس د امارات حکومت راغله طالبانو دولت نن ته حقوق نه دی ورکړی شوی دی. زه خپله نه فامیل یم او یو خمه مې هم نشته، لاس مې هم نشته، بل چې د پښې مې شادي زخمي دی، معاش نشته، کاروبار نشته، روزګار نشته. اختر ته حیران یو، اختر ته بره موږ خپل ماشومان ته جامون نه دی اخیستی دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24